د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي راډیو خبرونه له همدې شبه پیل شوې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ایم پای ته ورسېدې. نوریاس نوری هم د ازادي راډیو لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د دیر لسوات نوی یوم هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی نو لسمه د 2020 میلادي کال د جنوري له 9 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه په وینا کې وویل داسې ښکاري چې ایران د میزایلو له حملې وروسته له نورو اقداماتو په شا شوی. پر دې او د افغانستان په اړه په ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کابل او ولایتونو ترمنځ لویې لارې چې د ورښتونو له امله بندې شوې پرانستل شوې. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د ایران له لورې د امریکا په پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو په لیبیا کې د اور بند غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. بی پیلوټ الوتکو پرون مازدیګر د هرات په شینډن ولسوالۍ کې بمباري کړې. د هرات والی ویان جیلانی فرهاد پیښه تاییدوي خو وایي چې د دې پیښې په اړه نور معلومات نه لري. په دې ترڅ کې د هرات د حوزوي روغتون د بیړنۍ څانګې یو مسؤل ډاکټر محمد نواب ازادي راډیو ته وویل
به تعداد 10 تن از حادثه شینډن به شفاخانه حوزوي هرات انتقال داده شده.
لس تنه د شینډن له پیښې د هرات حوزوي روغتون ته راوړل شوي دي. نه تنه ټپیان دي، یوې د مرګ په حال کې دي. دوه ټپیانو وضعیت خطرناک دی او د اوو تنو نورو روغتیایي وضعیت ښه دی. داسې ویل کېږي چې بی پیلوټ الوتکو له طالبانو بیلې شوې ډله په نښه کړې ده. سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د طالبانو د بیلې شوې ډلې یو قومندان ننګیالی په دې بمبارۍ کې وژل شوی او مړی هرات ښار ته انتقال شوی دی. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړي دي چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شول. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
په ډېرې خواشینۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د لسو تنو د شهادت خبر راکړل شوی دی او موږ لا تر اوسه یوازې د دوی لیست لرو.
خارل لیوال زیاته کړه چې له ایراني چارواکو سره په ارتباط کې دي چې څو د وژل شو افغانانو په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د اوکرين نړیوال هوایي چلن وسو ودیش بوینګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر اوکرين ته روانه و چې تر الوتو لږ وروسته وغورځېده او ټول یو سلو شپږاویا سورلی وژل شو. د اوکرين پلاوی تهران ته تللې ده څو د پیښې تحقیقات وکړي. د کابل ولایتونو ترمنځ لوی لارې چې د ورښتونو له امله بندې شوې پرانستل شوې دي. د ترانسپورت وزارت مرستیال ویان اشرف حق شناس ازادي راډیو ته وویل چې د سالنګ لوی لاره پرانستل شوې ده. کابل کندهار لار چې درې ورځې مخکې بند و خلاص شوې او د کابل جلال آباد په لاره کې هم او ستونزې نشته. خو نوموړي د یو شمېر نورو وړو لارو د بندېدو خبر ورکړ.
در بعضې ولایت افغانستان مثل دایکنډي، بدخشان، بامیان
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لکه دایکنډي، بامیان او بدخشان کې ځینې کوتلونه چې د دې ولایتونو ولسوالۍ له مرکز سره تړي واورو بند کړي. خو زموږ د ژغورنې او ساتنې ډلې همداراز عملیاتي ټیمونه کار پرې کوي څو وتونېږو چې دا کوتلونه هم نن خلاص شي. جنوبي سالنګ تر پرون سهار پورې بند و او روانونې د کابل کندهار او کابل جلال آباد لویې لارې هم ورښتونو د یوې مودې په مخه بندې کړې وې. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران له لورې د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ترامپ پرون د امریکا ملت ته په وینا کې وویل
All of our soldiers are safe and only minimal damage was sustained.
زموږ ټول پوځیان روغ رمټ دي. لکه سمالي زیان زموږ پوځي اډو ته اوښتې دی. هیڅ امریکایي یا عراقي نه دی وژل شوی ځکه چې ور لمخه احتیاطي تدابیر نیول شوی وو. ایران وایي د چهارشنبې سهارنۍ برید د عین الاسد پر پوځي اډې او د حریر پر هوایي ډګر د دې لپاره وکړ چې د جنرال قاسم وبخی سلیمانی غچ واخلي. د ایران د قدس ځواکونو عمومي قمندان قاسم سلیمانی د جمعې په ورځ په بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو او تر دې وروسته د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکیچ اوج ته ورسېد. د امریکا ولسمشر پرون د خپلې وینا په وروستیو کې وویل چې دواړه هیوادونه کولی شي چې د ګډو اندېښنو په اړه لکه داعش سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د روسیا او ترکیه ولسمشران په لیبیا کې د اوربند غوښتنه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون په استانبول کې وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته دواړو ولسمشرانو په ګډ بیان کې وویل پکار ده چې په لیبیا کې د ثبات لپاره لازم هڅې وشي. د بیان له مخې باید په لیبیا کې د شنبې د شپې له 12 بجو وروسته اوربند نافذ شي. د اوربند وړاندیز په داسې وخت کې شوی دی چې یاغي ځواکونه چې جنرال خلیفه حفتر ته وفادار دي هڅه کوي چې پلازمینه ترابلس د ملي وفاق له حکومت ونیسی. په لیبیا کې له 2010 کال رئیس چې پخوانی مشر معمر قذافی ووژل شو شخړې روانې دي. په دې هیواد کې دوی ادارې دي، یو د ملګرو ملتونو ملاتړی حکومت په پلازمینه ترابلس کې او بل د هفتر حکومت د تبریق په ښار کې. ترکیه او قطر د مرکزي حکومت ملاتړ کوي. متحده عربي امارات او یو شمیر نور هیوادونه د یو شمیر روسي شخصي قراردادي وسلوالو په ګډون د هفتر د حکومت پلوي کوي. د سربیا په پلازمینه کې په زرګونو کسانو په ګاونډیو هیوادونو کې د سربیانو د حقونو لپاره پرون لاروین وکړ. په بلګراد کې په دې لاروین کې د اورتودوکس کلیسا د مشرانو تر څنګ ښي اړخ ډلو د فوټبال مینوالو او نورو برخه اخیستې وه. مظاهره چان وایي چې دوی په مونتنیګرو، کاسوو، بوسنیا، کرویشیا او د بالکان په نورو سیمو کې د سربیانو د حقونو غوښتنه کوي. تېره میاشت د مونتنیګرو پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې د دې پر ضد دا دریم ځل دی چې په بلګراد کې مظاهرې کېږي. د دې قانون له مخې چې له پرون راهیسې نافذ دی، مذهبي ډلې باید له 1913 کال را وروسته خپلې شته شتمنۍ ثابتې کړي. سربیا او مونتنیګرو تر 2000 کاله پورې سره یو ځای وو. بیا مونتنیګرو خپلواکي واخیسته. مونتنیګرو د تو نوی غړی هیواد دی او هیله لري چې د اروپایي ټولنې غړیتوب هم ترلاسه کړي. دا خبرونه چې له ازادي راډیو مو واورېدل کې دا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه په وینا کې وویل داسې ښکاري چې ایران د میزایلو له حملې وروسته له نورو اقداماتو په شا کېږي. آیا د ترامپ وینا د دې ښکارندوی کوي چې تهران او واشنگټن نه غواړي سره ونښلي؟
خلکو فکر کاوه چې دا به نو هغه راکټونه ایرانیانو والوزول، امریکایان به دا نور هم تیارې پسې الوزي، بمباري به کوي، ایران به دغه کوي، هغسې ونوس.
ترامپ په دې وینا کې د غراز ایران د افغانستان په چارو کې په مداخله هم تورن کړل. تر ترامپ مخکې د هغه د بهرنیو چارو وزیر تهران تورن کړی و چې د طالبانو په منځ کې د ځینو ډلو ملاتړ کوي. آیا طالبان څو ډلې دي؟
طالبان تر اوسه پورې په داسې مختلفو ډلو باندې ویشل شوي نه دي. اختلاف د دوی په مابین کې شته.
د کوزې پښتونخوا او ننګرهار قومي مشرانو په یوه جرګه کې فیصله وکړه چې په ننګرهار کې د داعش د تسلیم شویو غړو د کورنیو 130 غړي به له پولې اخوا خپلو خپلوانو ته سپارل کېږي.
زنانه چې وی هغه د خوند تابع وي چې خوبنه چیرته وړي هلته ورسره ځي، نو هغه چونګ ننګار نه دی، بېګونه دی. داسې فیصله وکړه چې هغه د اصلي وارثو ته وسپارل.
د ژوند رنګونو کې به هم د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د شخړو د هواري شورا له رئیسه واوري چې تر اوسه له کوچنیو شخړو نیولې تر قتلونو پورې دښمنۍ په مرکو حل کوي.
یو په خو باندې دا کتلو جنجالونه الکول موږ به زنانه خجب کې ورکولې، خو اوس هغه موږ بدل که ځکه د شریعت نگانه دا کار خنو حرام کار اوس ګناه سړي کړي او کې ورکو ښځه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به هم واورئ چې د ترکیه او روسیې مشرانو پرون د ګازو یو پایپ لاین پرانیست چې د روسیې ګاز د ترکیې له لارې نورې اروپا ته انتقالوي. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 1.5 څپه صافه او وازی اورېدلې. شهید رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قمندان قاسم سلیمانی د وژلو او په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دواړو د ایران د توغندیو د برید په اړه تېره شپه وینا وکړه. په دې وینا کې ډونالډ ترامپ پر ایران د بندیزونو د لګېدو اعلان وکړ. پر نړیوالو یې غږ وکړ چې د ایران د تروریستي هڅو مخه ونیسي او پرې نږدي چې دغه هیواد اټومي وسلې ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر د تېرې شپې په وینا کې قاسم سلیمانی ترهګر وبالا وویل چې پخوا لا باید په نښه شوی وی او پر ایران دا تور هم پورې کړ چې د افغانستان او سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. د ولسمشر ترامپ د دې وینا د مهم ټکی احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ایران تورن کړ چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره شپه په خپله وینا کې وویل کله چې له ایران سره اټومي تړون لاسلیک شو نو 150 میلیارد ډالر یې ترلاسه کړل. بیا یې په همدې پیسو د افغانستان په ګډون په سیمه کې ټیرورستي هڅې پیل
کړې.
په کومه ورځ چې تړون لاسلیک شو ایران مرګ پر امریکا شعار ورکړ. بیا یې د تړون له پیسو په ترهګرۍ کې استفاده وکړه. په یمن کې دوزخ جوړ کړ، په سوریه کې، لبنان کې، افغانستان کې او عراق کې. د امریکا ولسمشر چې په عراق کې د ایران د توغندیو د برید په ځواب کې خبرې کولې څرګنده کړه چې په دې حمله کې چاته مرجوب نه دا وشته. په برید کې د ایران د رژیم له لوري هیڅ امریکایی نه دی ژوبل شوی. زموږ ټول پوځیان خوندي دي او په پوځي اډه کې ډېر لږ زیان اوښته. هیڅ امریکایي او عراقي نه دی وژل شوی ځکه چې ورلمخه احتیاطي تدابیر نیول شوی. ایران ورمش په د عراق دننه پر دوو پوځي اډو توغندي وبښتل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اډو بریتونه د امریکا پر مخ سپېړه بللې ده او ویلې دي چې امریکا باید له سیمې ووځي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې حملې په ځواب کې پر ایران د بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه د ایران پر رژیم سمدستي نور بندیزونه لګوي. دا پیاوړي بندیزونه به تر هغه پر خپل حال وي چې ایران خپل چلند بدل کړی نه وي. ډونالد ټرمپ بیا پر نړیوالو شخ وکړ.
Iran must abandon its nuclear ambitions.
ایران باید خپل اټومي هیلو پوشاشي او د ترهګر ولم لاټړه لاس واخلي. هغه وخت را رسیدلې ده چې بریتانیا، جرمني، فرانسه، روسیا او چین د حقیقت
ومني.
د امریکا ولسمشر له ناتو بیا دا غوښتنه وکړه.
Today I am going to ask NATO.
نن زه پر ناتو ژغ کوم چې د منځني ختیځ په پروسه کې لا زیات دخیل شي. تاکل شوی و چې د ناتو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې وکړي او د ارته خبر پاڼې لمخې ستولتنبرګ ویلي دي چې کابل ته خپل سفر په سیمه کې د رامنځته شویو پیښو د مدیریت په هدف ځنډولای دی او په مناسب وخت به دا سفر وکړي. د امریکا په اوهایو پانتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز رئیس عالم پایند ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ټرمپ له وینا وروسته د نړیوالو ساسه مشوي ده ځکه چې په سیمه کې جګړه ونه شوه.
اما د نړیوالو څه د ساتي اوس کاږي دغه دی چې د تاوتریخوالي تر هغه اندازې پورې چې خلک فکر کاوه هغه څه بد نه ده، یعنی ډېر ښه هم نه ده، مګر داسې ډېر بد هم چې خلک فکر کاوه چې دا به نو اغه راکټونه ایرانیان واولو زول امریکایان به نورم تعریف سیالو زی بمباری به کی ایران به دغه کی دغه سی ونوس.
ایران په عراق کې د چهارشنبه پښپه د عین الاسد او اربیل پر پوځي اډو توغندي وبښتل او تر دې مخکې د جمعې پورس د امریکا د بی پیلوټ الوتکی په بریټ کې په بغداد کې د ایران د قدس ځواکونو عمومي قمندان قاسم سلیمانی وبښل شو. تر دې وروسته په افغانستان کې یو شمېر افغان سیاسي کتونکو دا اندېښنه څرګنده کړه چې افغانستان د ایران د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي.
د امریکا ولسمشر دغه راز تیر شپه په وینا کې ایران د افغانستان په چارو کې په مداخله تورن کړ. تر ټرمپ مخکې د هغه د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تهران تورن کړی چې د طالبانو په منځ کې ځینو ډلو ملاتړ کوي. د چارو یو شمېر کتونکو وایي د طالبانو په منځ کې اختلافات د سولې د لارې خنډ دی. خو دوی باور لري چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي خو ظاهرا د یو هدف یعنی د جګړې د دوام لپاره بیا یو لاس دی. تفصیل اسمت سروانه بروي.
طالبانو تل په خپل منځ کې د اختلاف اډاوي رد کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د طالبانو په منځ کې بیلابیلو ډلو ته په اشاره وایي چې ایران د ځینو ملاتړ کوي.
Iran has refused to join the regional and international consensus for peace.
د ایران رژیم په افغانستان کې د سولې پر سر په سیمه ایز او نړیوال اجماع کې ګډون رد کړی دی. دغه رژیم هڅه کوي چې د سخت دریځ ډلو ملاتړ وکړي څو د افغانستان د سولې پروسه زیانمن کړي. د ایران په دې ناولې کار کې د طالبانو شکلتیا به یوازې شوی پرمختګ له خند سره مخامخ کړي.
The Taliban's entanglement in Iran's dirty work will only harm the Afghanistan peace process.
د طالبانو په منځ کې د بیلابیلو ډلو او اختلافاتو اډا څنوي خبره نه ده، خو په ورسته یو کې د اوربن پر سر د طالبانو په منځ کې نه موافقه دي موضوع ته یو وار بیا پام اړولې ده. د سیاسي چارو کارپو نظیم سمونوي په ورسته یو کې کله چې په قطر کې د زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د طالبانو د قطر لاستازو څخه وغوښتل چې د سولې د موافقه تر سرلیک مخکې اوربن اعلان کړي، طالبان ونه توانېدل چې په خپل منځ کې پر اوربن سلا وکړي. خو د افغانستان د چارو یو لوی ډیسکارپو کریستیان برګ هارپکن وای طالبان که څه هم بیلابیل ډلې دي خو د قومندې نسبتا یو قوي مرکز لري او له بلې خوا د دوی هدفونه سره شریک دي. د غزنی پخوانی والی موسی خان اکبرزاده هم تاییدوي چې د طالبانو په منځ کې بیلابیلې ډلې شته خو ملاتړ کوونکي په دې بریالي شوي چې د اختلافاتو د ډېرېدو مخه ونیسي.
طالبانو یوه ډله غواړي چې اوربانو کې یوه ډله په جګړې باندې تاشي، نو درڅخه د اوس فیصله دي بشر چې طالبان به اوربان نه اعلانوي بلکې د کموالي او تاوتریخوالي کموالي په نامه به څه وکړه کوي. د دې معلومیږي چې طالبانو تر منځ اختلافات شته او دغه اختلافات
شاغلی اکبرزاده هم در ازوی طالبان د خپل حقوق غړیو په وړاندې ډیر شدید عکس العمل شي چې له دوی څخه تمرد کوي او له همدې کبله د دوی قوي ډله تر واحد قومندې لاندې ده. د امریکا ای بی سی خبری آژانس د طالبانو د قومندانانو په قول ویلي چې دا ډله لږ تر لږه په درو برخو ویشل شوې ده. فدایي محاذ، توره بوړه او د ملا رسول اخوند په مشرۍ ډله د طالبانو هغه انشعابي ډلې دي چې د ملا حبت الله اخوندزاده مشی نمانی. خو موسی خان اکبرزاده د ملا هیبت الله تر مشی لاندې د طالبانو په تحریک درې خواوی د پام وړ بولی.
دې کې شک نشته چې بعضی طالبانو ګروپونو قماندانان لکه ملا رسول او بعضی خلک د ځان مستقل احساس او خو زه فکر کوم چې په هغه ترتیب سره چې د مجاهدینو ډلې په څو ډلو وزیر ډلو باندې ویشل شوی وي، طالبان تر اوسه پورې په داسې مختلفو ډلو باندې ویشل شوي نه دي. تر اوسه پورې اختلاف د دوی په مابین کې شته، فکري اختلاف او د نظر اختلاف په مابین کې د شک نشته موجود ده، خو د دې حامیانو ډیر کوشش کړی ده تر څو طالبان تر یوې واحدې قومندې لاندې وساتي.
د اکبرزاده په باور سره لدی چې دا شوراګانې تر ډیره مستقل دي، خو ملاتړ کوونکي توانیدلی چې هغه سره راټول کړي. د مثال په توګه د سراج الدین حقانی یادونه وکړه چې طالبانو د خپل مشر مرستیال ټاکلی څو له دې ډلې انشعاب ونه کړي او له بلې خوا داسې شرایط پرې حاکم کړی شوي چې هره ډله د جلاتوب او استقلالیت اعلان ونه کړی شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او ولس دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللی بشیر ته بغوښ شو.
د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلی وضعیت او پر افغانستان یې اغیزې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې موضوع ده. ورځپاڼې لیکلي افغانستان د دې کړکیچ پر مهال اندېښمن سوی، ځکه د امریکا او ایران ترمنځ د وضعیت ترنګلتیا ښایي د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي چې اوس مهال ډیر مهم پړاو ته رسېدلې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د افغان ولسمشر اندېښنې هغه مهال زیاتې سوې چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ د ایران د قدس ځواکونو د مشر جنرال قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته به د ایران هر ډول حملې ته ورته ځواب ووایي. دوو امریکایي نظامي چارواکو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي له ایران سره تر کړکیچ راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اډو ایران ته د ورته قوې د ځواب ورکولو په اړه خبرې پیل کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د دا ډول بحثونو په اړه محتاطانه چلند کړی دی. ورځپاڼې دې ته هم پام کړی چې افغان مشران له امریکا سره پر نږدېوالي سربیره له ایران سره ژورې اړیکې لري او په تیرو څو ورځو کې یې تهران ته د غمشریکۍ پیغامونه لیدل سوي دي. د لیکوال په باور ایران په افغانستان کې د امریکا حضور خپل کورني امنیت ته یو تهدید ګڼي، خو نیویارک ټایمز د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني استازي ریچارډ اولسن له قوله لیکلي چې وایي ایران به په افغانستان کې امریکایي نظامي اهداف ویني، خو پر یو شمیر نورو هیوادونو لکه عراق، سوریه او لبنان کې پر اهدافو تمرکز کوي، ځکه په همدې هیوادونو کې نیابتي جګړې پر مخ وړي. تایم مجلې یوې بلې موضوع ته پام کړی دی. مجلې لیکلي دی له دې سره چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات سوی، د هغو افغان ترجمانانو لپاره وخت ډیر په سرعت روان دی چې امریکایي ویزو ته سترګې په لاره دي. مجلې له امریکایي سرتیرو سره د یو افغان ترجمان ضیا غفوري د ژوند کیسه راخیستې چې له دغو ځواکونو سره تر 14 کاله خدمت وروسته له خپلې میرمنې او اولادو سره د ځانګړې ویزې له لارې امریکا ته کډه سو. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې ډیری خلک غفوري غوندې ترجمان مانو ته د خائن پسترګه ګوري، ځکه هغوی له امریکایانو سره کار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له 2014 کال راهیسې شاوخوا 14,000 افغانانو ته د مهاجرت ځانګړې ویزې ورکړل سوي دي، خو اوس مهال 19,000 نور افغانان تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خپل برخلیک ټاکل کېدو ته سترګې په لاره دي. تایم په مقاله کې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د یوه ترجمان احمد له قوله لیکلي چې دی په کابل کې له خراب خرابو شرایطو سره مخامخ دی. دا ځوان په افغانستان کې څلور ځلې د امریکایي ځواکونو له یو کارکونکي میجر ډیوډ سمیت سره د ترجمان په توګه ګمارل سوی، خو تر اوسه ورته ویزه نه ده ورکړل سوې. ضیا غفوري او ډیوډ سمیت ټایم مجلې ته ویلي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پریکړې او د حملو زیاتولو اړوند د طالبانو ژمنو ترجمانانو ته نور هم خطر زیات کړی دی، او هغوی شایع د احمد غوندې له بې برخلیکۍ سره مخامخ پاتې سي.
ازادي راډیو اوري. د کوزې پښتونخوا او ننګرهار قومي مشرانو په یو جرګه کې فیصله وکړه چې په ننګرهار کې د داعش د تسلیم شوی غړو د کورنیو یو سلو دیرش غړي به له پولې اخوا خپل خپلوانو ته سپارل کېږي. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش په سلګونو غړي له خپلو کورنیو سره دولت ته تسلیم شوي. ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی جزئیات اوروي.
د کوزی پښتونخوا قومي مشرانو په جلال آباد ښار کې د کوزی پښتونخوا او ننګرهار قومي مشرانو ترمنځ د تسلیم شوو داعش وسلوالو د سپارلو په یو جرګه کې وویل، یو سلو دیر شغه کورنۍ پیژندلې چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د داعش په لیکو کې وو او څه موده وړاندې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول. له کوزی پښتونخوا د غوراغلو قومي مشرانو د افغان حکومت دا اقدام وستایي چې د داعش وسلوالو مېرمنې او ماشومان به د افغاني کلتور له مخې جرګې ته سپاري.
په داوش بلا چې هغه مجرمین چې وطن یې وران کړی یا خوته یا دې خوته، هغه مجرمین په کار چې خپل عمل سزا ته ورسیږي. راغلي زنانه او ماشومان بیا بېګناه دي. زنانه چې وي هغه د خاوند تابع وي چې خاوند یې چېرته وړي هلته ورسره راځي، نو هغه چون ګنانګار نه دي، بېګناه دي. داسې فیصله مو کړه چې هغه د اصلي وارثه وته وسپارل.
زه د اورګزای ایجنسۍ نه راغلی یم، محمد مې نوم ده. یاره نو دا خو بس پاته لاګې نه کنه، خو سخته تکلیف ورمنې ډېر تیر شوه. دا خو مخو دا تکلیفونه خو مخو په تیر شوي کنه، خو دا زنانه اوسره خبر یې نه دی شوی. مخمتاغو متخپل خبره نه د کړي چې څوره تکلیف په تیر شوی څنګه کې صاحب.
د دې جرګې پر مهال د ننګرهار والی شاه محمود میخیل وویل چې د دواړو لورو د پریکړې لمخې به 50 مېرمنې او اتیا ماشومان د ځانګړي میکانیزم له لارې سپارل کیږي.
کله چې دا عیش سقوط وک یو میکانیزم جوړ ک او دغه تعداد تقریبا په وخت څه کم نه حسو کوستو. هغه کسان چې زمنګ داخلي کوم کسان وو په دې څه کم نه حسو کسانو کې یو هم چې ورسې ثابت شوی دا تقریبا یو سلو دیرش کسان موږ مختلفو ولایتو ته لیګلی دي د خپل کورنۍ وسره یو ځای شوی دي. نو ماغه میکانیزم دی چې وس د جرګې د لارې دی او تقاضا په دې لند وخت کې کوم یو کړی دا تقریبا 50 خزه او داتې ماشومان کړی دي چې د دې ورسبه ثابتیږي چې د خپلوان دي.
په دغه جرګه کې د کوزی پښتونخوا قومي مشرانو وویل چې په پښتنو جګړه تپل شوې او په کار د چې نور سره یو شي.
مونږ چې کنده همیشه د امن اواز وچات کړای نه، مونږ امن غوړو په منطقه کې کومې معاملې چې مخه تراغلې دي دا د عیارو نقشې منصوبه وي، او دا مونږ ته څه په یو اتفاق سره په یو اتحاد سره په یو وتره د خونڅو کوو.
د داعش تسلیم شوې کورنۍ داسې مهال د یوې جرګې له لارې خپل خپلوانو ته سپارل کیږي چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار د خپل سفر پر مهال ویلی وو چې دولت ته تسلیم شوو پاکستانی داعشیانو مېرمنې او ماشومان به هیڅکله د پاکستان حکومت ته نه بلکې د دوی خپلوانو ته وسپاري. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د ترکیه او روسیې مشرانو د ګازو یو پایپ لاین پرانیست چې په میلیارډونو ډالر پرې لګښت راغلی، او دا پایپ لاین هم د روسیې ګاز د ترکیې له لارې نورې اروپا ته انتقالوي. احمد شبری جزئیات اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ په استانبول کې د ترک ستریم په نوم د ګازو پایپ لاین پرانیست. ماسکو هڅه کوي چې په دې ډول د خپلو ګازو د صادراتو په برخه کې پر اوکراین اتکا کم کړي. د دې پایپ لاین کارونه د 2018 کال د می په میاشت کې پیل شوی وو، او د نږدې 8 میلیارډ ډالر په لګښت کارونه سرته ورسیدل. د دې پایپ لاین د پرانیستو په مراسمو کې پرون د ترکیه ولسمشر اردوغان وویل
31.5 میلیارډ متر کیوبلیک ټول غزن
15.5 میلیارډ متر مکعب له 1.2 میلیارډ متر مکعب طبیعي ګازو څخه پرته لري چې له کوم بل هیواد تیر شي مستقیما ترکیه ته رسیږي. موږ به د 15 میلیونه کورونو د ګازو کلنۍ ستونزه هواره کړو. هیله من یم چې د ترک ستریم پروژه به زموږ د هیواد او دوستانو چې له دې پایپ لاین نه ګټه اخلي په ګټه تمام شي. له ټولو هغو کسانو چې په دې پروژه کې یې برخه لرله مننه کوم. بل لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترک ستریم پایپ لاین پروژه د دواړو هیوادو د خلکو په ګټه وبلله، او ویې ویل چې دا د اروپا او ټولې نړۍ لپاره د همکارۍ نقشه ده. د ترک ستریم د غازو پایپ لاین 9.1 کیلومتر د توري بهیرې لاندې تیر شوې ده او دا پایپ لاین په هر کال 1.2 میلیارد متر مکعب غاز د ترکیې لویدي سلیشتوي بیا بینیم برخه د بالکان او مرکزی اروپا هیوادو ته د هنګری سربیا او بلغاریا په ګډون انتقالی شي. د بلغاریا او سربیا مشرانو هم د دې پایپ لاین د پرانیستو په مراسمو کې برخه لرله. د بلغاریا ترانس غاز شرکت د اکشن بی پورز ویلی وو چې روسیې اروپا ته د دې پایپ لاین له لارې د غازو صادرات پیل کړي دي. د روسیې اوږدمهاله هدف دا دی چې د اوکراین د لارې خپل صادرات کم کړي یا یې قطع کړي. د همدې لپاره د نورد ستریم یو او نورد ستریم دوه په نوم نور پایپ لاینونه یې هم تر کار لاندې دي. دا دوه پایپ لاینونه به د سمندر له لارې جرمني ته ورسیږي، خو د نور ستریم دوه پایپ لاین کارونه چې نږدې و سر ته ورسیږي د متحده ایالاتونو د بندیزونو له امله وځنډېدل. روسیې پروسږ کال 200 میلیارد متر مکعب غاز اروپا ته صادر کړ. د روسیې غاز پخوا د هغه پایپ لاین له لارې چې له اوکراین، مالدووا او رومانیا تیرېده بالکان هیوادو او ترکیې ته رسېده.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. بی پیلوټ الوتکو پرون مازدیګر د هرات په شینډن ولسوالۍ کې بمباري کړې ده. د هرات د حوزوي روغتون د بیړنۍ څانګې یو مسؤل ډاکټر محمد نواب ازادي راډیو ته وویل چې له پیښې لس ټپیان حوزوي روغتون ته انتقال شوي. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړې چې د هغو لسو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شوي. د کابل او ولایتونو ترمنځ لویې لارې د روغتونو له امله بندې شوي وي، بېرته پرانستل شوي. دا خبره د پورت وزارت مرستیال ویان اشرف حق شناس ازادي له توګه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران له لوري د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په بریده کې مرجوبله نه دا وخته، او د روسیې او ترکیې ولسمشرانو په لیبیا کې د اوربند غوښتنه وکړه.
دا ژوند رنگونه
عبدالحنان د باګرامه ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ د عالم مناظراتو د کمیټې رئیس یم. کوم جنجال چې موږ په مابین کې راشي هغه جنجال موږ حل کوو ورته.
کوم جنجال؟ نه مثلا
داسې جنجال راشي دوه کسه خپګان ته راشي، یا لاس ماتې، یا پښه ماتې، یا سترګه خوږي، د دې مشکل موږ حل کوو ورسو هغه مناسب یې ورته وسنجو چې څومره د دې پور کېږي هغه پور ورته وتړو ور یې کړو.
داسې هم شوي چې کله مثلا قتلونه شوي دي تاسو دغه جنجال حل کړی وي؟
مخکې پخوا باندې دا قتلو جنجالونه حل کول موږ به زنانه ښځې پکې ورکولی، خو اوس هغه هغه موږ بدل کړ ځکه د شریعت نگانه دا کار ښه نه و، حرام کار اوس ګناه سړي کړي او کې ورکوو ښځه. دا اوس بندې کړلې، دا اوس موږ د پیسو ته اړوو. پیسې مقصد ښځې مهر څومره شوي، مهر کېږي هغه مهر په اندازه باندې موږ دا پور ورته تړو، هغه ورکوو، هغه د مړي پور حل کوو. پرې
داسې موضوعات سره مخ شوي هسې چې مثلا دوه کسو ترمنځ جګړه وي او بالاخره تاسو ته راغلي وي او هېڅ دغه جنجال نه حل کېږي، داسې مشکلات مو لیدلي؟
هغه مشکل موږ حل کړي دي. هغو نه دواړه خوانه موږ مچلګه ورته وایو یا برمته ورته وایي. دا یو خوانم 15 لکه، 2 لکه، 10 لکه روپۍ کېږدو چې دا خلک کله کوترل شي بیا پس را ولاړ شو. د دې خلکو جنجال موږ ورالکو، پیسې لا ورکو چې کوم ګرام یا ګرام ته ګرام ووایي که هغه پور کې د پور ورکو که پورې نه کېدو ورته وایم نه لا توپیک دواړه سره بغاړه کړو.
چې صاحب دغه جوړه کوله د خلکو ترمنځ اسانه خبره ده که سخت خبره ده؟ که څنګه
سخت خبره؟ ځکه ده چې موږ هلته ورسو په نوها ورته کېنو، ورته نه خواړه کېنو چې وروره دا جوړه وکړه سره موږ زارۍ ورته کو، سوال ورته کو چې کله دا سوال ورته کو بیا سوال په وجه باندې هغه خلک مو ماپ کړي چې دوی بدونه مې ماپ کړي پور راته وتړي پور ورته وتړو بیا خلاص کوم ګنټو ګنټو مړی چای نه خوړلی. دا دومره سخت تکلیف هم لري.
او تاسو خپل چې مثلا خدای مکړه چا سره شخړه وکوي بیا تاسو منځ کې څوک دوغه کوي؟
د موږ منځ کې بیا موږ ته سپینګری معلوم دی، هغه خلک راشي هغه سپینګری موږ ته بیا راټول سره راجا مسره تو چې اج صاحب تاسو شل جوړه کړی ته د موږ ولې موږ جوړه نه مانی؟ موږ ته ای سید هغه جوړه بیا موږ منو ځکه موږ خپل کړی.
دا څه کسان سره مخ شوی چې هغه جوړه نه مانی؟
ډیر سره مخ شوی چې هغه جوړه نه مانی خو روس ته دغه خبره بیا ارمان یغه نو روس ته مارک پېښې قاتل پېښې جنجال تر جوړ شي بیا هم سپینګری حل کوي وای و بو چې هر څومره باری بیا له پله لاري بیا مخیره جرګه تراجی به جرګه حل کیږي.
اسمره غټوري تمامیږي د جرګي
دا ډیره غټوري ځکه تمامیږي بدوی ورکه سوې ته په خو باندې بدوی په کمو کمو بدوی وکاس دوه کسو بشخړو وغه په پلرینه تولاړه پلرینه به کام تولاړه کام نه به دا وګدس ول په ډیره کامو په تقسیم سو اوس دال کیږي نږدې نږدې سره حل کوو.
دا و د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پایته ورسېده. خلاصې راډیو سره اوسې بل خبري مجله زما همکار سید سمی عباس مختوري مخلې چې مایکروفون ورته وسپارم. د یادونې وړ بلو چې نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې هم د تهران او واشنگتن ترمنځ کلکیج ته په پام سره چې دغه کلکیج په د افغانستان په روان د سولې په ټکني بهیر څه اغېز وکړي دا موضوع څېړو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې اړه د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره خپل نظر شریک کړئ. او اوس به مایکروفون خپل همکار سید سمی عباس